یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې خبری برخه یې څه باندې دیرش دقیقې ده. السلام علیکم، من یک شنبه ده د تلیا میزان ولسم د اکتوبر میاشتې نهمه د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری د امریکا له برید وروسته په لومړي ځل جګپوړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایډن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وثیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم حاضر وو. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جرمني حکومت وایي لسګونه افغانانو چې په افغانستان کې د دوی له پوځ سره همکاري کړې وه او ټاکل سوې وه چې له افغانستانه ووځي مړه سوي دي. د جی پی ای خبري اژانس له راپور سره سم د جرمني دفاع وزارت وویل 25 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکوونکي وو اوس مړه دي. د دغو کسانو له منځه 12 تنه په طبیعي یا په ترافیکي پیښو کې مړه سوي، شپږ تنه وژل سوي، خو داسې کومه نقشه نشته چې دا کسان دي د جرمني د وسلول ځواک د ملاتړ په خاطر وژل سوي وي. دا نه ده څرګنده چې پاتې نور کسان په څه سبب مړه سوي دي. د افغانستان د جمهوري نظام د محل د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون پخوانی رئیس زلمی زابلی تیر شپه په کابل کې په حق ورسید. دده د کورنۍ غړیو رسنوي ته ویلي چې نوموړي د سږو او پښتورګي ناروغي درلوده. زلمی زابلی په زابل، کندهار او کابل کې د طب د ډاکټر په توګه کلونه کار کړی او د مشرانو جرګې د غړي په توګه یې د رسنیو په تودو بحثونو کې ګډون کاوه. د ایران په ګڼو ښارونو او پانتونونو کې تیر شپه مظاهرې وې. د پولیسو په توقیف کې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ښځې له وژل کېدو وروسته د اعتراضونو څلور اونۍ پوره سوې، خو داسې نه ښکاري چې اعتراض کوونکي دي له مظاهرو ژر تر ژره لاس واخلي. د تهران په نازی آباد کې مظاهرهچیانو په خپلو ښارونو کې وویل دا کال خونړی دی او خامنهیي به نسکوریږي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرینا هم تایید کړی چې د تهران په لسګونو سیمو کې اعتراضونه سوي. د اوکراین په خرسون سیمه کې چې روسیې له خپلې خاورې سره تړلې اعلان کړې، د مسکو لخوا ګمارل سوي چارواکي وایي له سختې مرحلې سره مخامخ دي او امر یې کړی چې د اوکراینی ځواکونو د لویې ځوابي حملې د خطر له کبله دي ځینې سیمې تخلیه سي. چارواکو پرون په ټلګرام کې د غرض ویلي چې روسیې دوې سیمې چمتو دي چې د اوکراین د خرسون ماشومان او لویان ومني او د اوکراینی ځواکونو له ځوابي حملو او پرمختګونو وروسته د روسیې دفاع وزارت د اوکراین په جګړه کې د خپلو پوځیانو عمومي قمندان تبدیل کړ. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د هیواد د هوایي ځواک قمندان سرګي سوروویکین یې د اوکراین د جګړې قمندان ګمارلی دی. دا په یوه اونۍ کې درېیم وار دی چې د روسیې جګپوړي قمندانان بدلیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې تر اوږده ځنډ وروسته د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلي.
د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سي ان ان د دوو با خبر سرچینو له قوله دي چې دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په مبارزه بحث کړی.
د غزنی، پکتیا او میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې په سیلابونو کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه دي ژر ورغول سي.
زموږ لسونه ډېر ستونزو کې دي، مریضان دي، مشکلات دي، تجارتي لارې دي، ټولې بندې دي، موټر هر شی په لارو کې شنه دي.
دا هم ورې چې د کنړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلک د شولو پاکو اوبو رسولو د دوو پروژو پر بشپړېدو خوشحاله دي. د خبرونې په دویم نیمایي کې نور بس دی یا شکست دی سکوت پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شراغلست. تر اوږده ځنډ وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلي دي. سی این این تلویزیونی شبکې د دوو با خبره سرچینو له قبل راپور ورکړی چې د خبرو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق ګډون کړی وو. راپور کې راغلی چې دواړو لوریو له ترهګرۍ سره پر مبارزه بحث کړی دی، خو رسمن امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
له څه د پاتسه دوه میاشتې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او طالب چارواکو سره بیا رسمي خبري کړي. دا د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د دواړو لوریو رسمي بحث دی چې په دوحه کې شوی. سی این این نن راپور ورکړی چې دا خبرې چې د شنبې په ورځ شوي پکې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون کړی وو. د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سی این این د دوو باخبر سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په مبارزې بحث کړی. سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت استازو هم دې خبرو کې ګډون درلود. په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه، خو ځواب یې رانه کړ. له کله چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو او امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې د هغې د مشزای په اړه د حقانی شبکې معلومات درلودل، د عملیاتو طالبان غوسه کړل. طالب چارواکو د پلازمینې کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه بېخبري ښودلې او په دې اړه یې د څېړنو له پیل خبر ورکړی، خو داسې مهال چې له هغې پیښې څه د پاسه دوه میاشتې تېرېږي لا هم د طالبانو د څېړنو جزئیات رسنۍ شوي نه دي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکو د جولای له 1 راهیسې تر پرونه نه و لیدلي، خو بیا هم په دې لړ کې د امریکایي مارک فریج او حاجي بشیر نورزي تبادله وشوه. ترخوا اسپینی ماڼۍ هم تیره میاشت له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وه. په دوحه کې امریکایي او طالب چارواکي داسې مهال د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې بحث کوي چې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کارن ډیکر وویل هیڅکله به افغانستان کې نظامي مداخله ونه کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د القاعده او داعش خراسان څانګې ضد عملیات روان وساتي، خو طالبان بیا دا ډول عملیات د افغانستان په خاوره یرغل تعریفوي. امریکا په افغانستان کې له القاعده وروسته د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه هم اندېښمنه ده، او داسې مهال چې دې ډلې خپل بریدونه روان ساتلي، طالبان لا هم جدي ګواښ نه ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو اوسیدونکو وایي تیرو سیلابونو یې د کلیو او ولسوالیو ترمنځ د غزیدلو لارو ډیری پلونه او پلچکونه یوړل چې اوس یې له کبله ډیری خلک زیاتې ستونزې ګالي. دوی وایي چې ژمی را روان دی، نو دغه سختي به نورې هم زیاتې سي. طالبان ژمنه کوي چې د دغو پلونو او پلچکونو د رغولو لپاره پلان لري.
د غزنی اندړ او ګیرو ولسوالیو ترمنځ په غزیدلو لارو دوه پلونه چې په داورستیو کې سیلابي اوبو یوړل، د سیمې خلک وایي اوس یې له امله له سختو ستونزو سره مخ او د یو ساعت لاره په څو ساعتونو کې لنډوي. دا یوازې دغه دوه پلونه نه دي چې اوبو وړي، بلکې په غزنی ولایت کې ډیری پلونه، پلچکونه او سړکونه دغه سیلابي اوبو خراب کړل چې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي اوس سخت پر سره په عذاب دي. شریف الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. نوموړی وایي لارې ګودرې ټولې سیلابي اوبو خرابې کړي، اوس خلک نسي کولی چې په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي.
دغه دغه خراب شوی دي سړکونه او دغه لارې نه ده، دا باید بېرته بیا رغونه وسي جوړې سي. نه خلک ډېر په عذاب دي، کوڅې خرابې دي، ټولې اوبه وړې دي، نه داسې جوړې سي ډېره ښه خبره ده.
دغه سیلابونو نه یوازې په غزنی بلکې د غزنی په څنګلوري ولایت پکتیکا کې هم لوی لارې خرابې او پلونه پلچکونه یې وران کړل. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي هم له ورته ستونزې څخه کړېږي. زاهد پکتیکا وال د مرکز شرنی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي دلته خرابو لارو رنځورانو، سوداګرو او عوامو خلکو ته سختې ستونزې جوړې کړې دي.
ورستوی بورشتونو کې د پکتیکا ولایت ډېری لوی لارې پلچکونه خراب شوي دي او ولسونه ډېر په ستونزو کې دي ورسره. نو دا مو غوښتنه ده له مرکزي حکومت او موسساتو، نړیوالو موسساتو نه چې دا موږ ته ورغوي. زموږ ولسونه ډېر په ستونزو کې دي، مریضان دي، مشکلات دي، تجارتي لارې دي ټولې بندې دي، موټر هر شی په لارو کې شنه دي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګ په میدان وردګو ولایت کې هم د سختو ورښتونو له امله سخت سیلابونه راغلل. دلته یې هم په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه، زیات شمېر لوی لارې خرابې او ډیری پلونه پلچکونه یې ویجاړ کړل. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي وایي اوس له دې امله له سختو ستونزو سره مخ دي. همایون بهادوري د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ژمی را روان دی او دغه ستونزې به یو په څلور سي.
وطن کې او د کلیو او بانډو لارې سیلونو ورانه کړی دی بیخی پولچه کې وړی دی لارې سخته شوی دی ډیرای ځوینه کې خدا شوی دی چې موټر تا ګرو تا ګستن ځوان کړی دی خصوصا هغه کلی چې د غرونو خو ته نږدې دی دغه لارې سیلونو بیخی وجاړ کړی دی خراب کړی دی دغه درغېدو د پور موږ چارواکو غاښ کوو چې مرسته وکړي ترڅو د دوه درغېدو د پور یو پلان ونیسي او ځکه ژمای را روان دی ستونزې لا زیاتېږي
د غزنی پکتیکا میدان وردګو ولایتونو اوسیدونکو وایي اوس دغه خراب ولارو او ماتو پلونو پلچکونو لامل ډیری خلک زیات ستونزې ګالي خو دا چې ژمی را روان دی نو دغه سختۍ به یې نورې هم زیاتې سي دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه پلونه پلچکونه او لارې ورته جوړې کړي تر څو راتلونکی اسوده سي خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ژمنه کوي یا وایي په پام کې لري چې دغه لارې رغول کیږي د ټولګټو چارو وزارت ویان مولوی حمید الله مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې څومره ژر کیږي دا لارې آباد کړو
هم دغه رنګ له ولایتونو تر ولسوالیو چې کومې لارې دي په ولایتونو کې تاسې غزنی یاد کړ هلته د کم سړکونو شسته د هغو سړکونو د حفظ مراقبت پروژې په پام کې لرو او هڅه مو ده د کوشش مو ده چې څومره ژر وکولای شو دغه د حفظ مراقبت پروژې په خیر سره پای ته ورسوو
تیرو ورشتونو او دغه ورشتونو لامل راغلو سیلابونو په غزنی پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو کې د سړکونو پلونو پلچکونو ترڅنګ په زرګونه جریبه کرنیز مځکه خرابې په زرګونه سروي مړه په سلګونه کورونه ایران او په لسګونه کسانی ووجل
د کونړ په لری پرتی ولسوالۍ نړۍ کې د شلو په خوبو رسولو دوی پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو خلک ورته خوشاله دي
د کونړ نړۍ ولسوالۍ چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره نږدې پرته ده او په خوا پکې د ډیورن د لانجمنې کرخې پر سر د پاکستانی ځواکونو او افغان سرتیرو ترمنځ څو ځل مخامخ نښتې شوي اوسیدونکي د نورو ستونزو ترڅنګ د څښلو پاک اوبو د نشتون سره مخ دي د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو مسؤلین وایي په یاد ولسوالۍ کې 412 کورنیو ته د پاک اوبو رسولو دوه پروژې جوړې کړې چې ټول لګښتې نږدې 1,000,000 افغانۍ کېږي په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب د پروژو د پرانیستې په مراسمو کې وویل
دا یو داسې پروژه ده چې ټول انسانانو او د دې ځای خلکو ته پکې خیر دی حتی دا چې د دنیا مخلوقات مار لړم او هوایی مرغۍ او میګانو ته پکې خیر دی
ځایی اوسیدونکي وایي په خوایې له سیند او خوړونو ناپاک اوبه په ډېرو ستونزو کورونو ته رسولې چې له امله به یې ډېری وختونه د هاضمې سیسټم په ناروغیو اخته کېدل اوس چې ورته د پاکو اوبو غم وخوړل شو پرې خوښ دي د زرو کڅ اوسیدونکي ګل محمد د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د څښلو پاک اوبو دوه پروژې په داسې حال کې بشپړېږي چې د یادې ولسوالۍ په ګډون د کونړ او هیواد زیاتو برخو اوسیدونکي د څښلو پاک اوبو نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه او
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې کېدونکې دی اوسم یو نړیواله مسأله د اوکرين په زاپوریجا ښار کې د روسیې د بریدونو په پایله کې 13 شپه لښته لږه ولس کسان وژل شوي اوکرين چارواکو ویلي چې لزګونه کورونه هم په دغو بریدونو کې وران شوي دي سپی ولستان ځای په سټوډیو کې د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي
روسیه د اوکراین په جنوبی ښار زاپروژیا باندې بیګا بریدونه کړی د زاپروژیا د ښاری شورا سیکرتر اناتولی کورتیف ویلی په دې بریدونو کې لکتر لګه ولس کسان وژل شوی کورتیف زیاته کړی 15 کورونه په بشپړه توګه وران شوی او 30 نور کورونه هم قسمی تخریب شوی زاپروژیا تیرونې د روسیې لخوا د روسیې له خاورې سره الحاق شو خو روسی ځواکونو په هغه سیمو باندې بریدونه کړی چې لا هم د اوکراین په ولکه کې دي د زاپروژیا الحاق د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی د اوکراینی پوځانو لخوا په خپل رسنیو خبرو شو انزورونو کې خودل کیږي چې په سیمه کې ګڼ کورونه ویجاړ شوي په زاپروژیا باندې دا په یو اونۍ کې دویمه ستره حمله ده د اکتوبر په شپږم هم روسانو څو توغندیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یو لس کسان وژل شول روسیه د زاپروژیا د اټومي بټي کنټرول هم په لاس کې اخیسته. روسیه ورسره له هغه په زاپروژیا باندې بریدونه وکړل چې پروند کریمیا ټاپو وزمي او روسیه ترمنځ یو اصلي پل په یو بمی چاودنه کې ډیر تخریب شو. روسیه په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره الحاق کړه او وروسته دا پل ور جوړ کړ. په دې پل باندې یو لاری بم حمله وشو چې په نتیجه کې د اوسپنې پټلۍ او ځینې نورې اساسي برخې هم تخریب شوې. موسکو له دې پرونی عملی ورسته په اوکراین کې د جګړو د هڅو لپاره خپل قومانده بدل کړ او همې د کریمیا ټاپو وزمي د امنیت لپاره اقدامات وکړل. اوکراینی ځواکونو په ورستیو څو اونۍ کې په ختیځو کې او همدارنګه په جنوبي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی او روسانې په شاته مولي. اوکراین ویلي چې د خپلې خاورې 180 کیلومتر مربع ساحه چې روسانو اشغال کړې وه بیرته نیولې، سره له دې چې روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوروژیا، خیرسون، لوهانسک او دونیتسک له ځان سره د یوې جعلي ټول پوښتنې په نتیجه کې الحاق کړې، خو بیا هم د دوی پوځیانو ته د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې درنه مرګ ژوبله رسېدلې.
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلست. اوس بل فريدي سيال څخه ووري چې د نړۍ په دینو موثبر ورسپنو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
یو شمیر امریکایي نشریو د غهیوات ته د للو بي برخلیک افغانانو په اړه لیکنی خبرې کړې دي. د امریکا ان پی آر رادیو هم پر خپل ویب پاڼه په دې موضوع یو لیکنه لري. دا رادیو وای سپینه ماړی هیل لري چې د هغو افغانانو د مهاجرت پروسه چټکه کړي چې له امریکایي پوځیانو سره مرسته کړې ده. خبرونه زیاتوي تیر کال له افغانستانه د ځواکونو له وتلو او ګډې وډې تخلیه وروسته په امریکا کې د بیا میشتولو ادارې سختي بوخت دي. خبرونه د یو شمیر افغانانو نمونه یاد کړي چې تر اوسه یې څو ځلې ویزی اخیستي خو برخلیک یې نه دی څرګند. په وروستیو کې یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د امریکا د کانګریس مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ او غوښتنې وکړه چې هغه پریکړه دې تصویب شي چې په امریکا کې د نوو ورغلو افغانانو میشتېدو ته قانوني زمینه برابروي. د دغه پرلت یو شمیر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ورغلي خو د میشتېدو قانوني اسناد نه دي ورکړل شوي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته یو پریکړه لیک وسپاره چې له مخې به امریکا ته نوي ورغلي افغانان په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشت شي. لاکمټ ټایمز ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته په کار ده چې د اوبو د ښه مدیریت لپاره پر کابل سیند بندونه جوړ کړي لیکي. د اقتصاد د ښه کولو او له بېوزلۍ څخه د وتلو لپاره افغانستان ته لازمه ده چې بهر ته بهیدونکي اوبه مهار کړي. د ورسپانې په باور دا کار به د افغانستان د اقتصاد له ښه کېدو او د بېوزلۍ له کمېدو سره مرسته وکړي. د دې لیکنې په دوام کې لولو د اوبو د مناسب مدیریت او تنظیم په وسیله چې پر کابل سیند بندونو د جوړیدو لالارې ممکن دی د افغانستان اوبه مهاري دی شي. ورسپانه وایي د کابل سیند چې د هندوکش له غرونو سرچینه اخلي او له څو سیندونو جوړ دی اوس 100 کیلومتر اوږدوالی لري چې 460 کیلومتر یې د افغانستان په خاوره او 240 نور یې په پاکستان کې بهیږي.
د ورزګان وسیدونکو وای د سیم کارت تر لاسه کولو لپاره څو ورځې انتظار کوي.
دا شورا وزواج د ورزګان ولایت په مرکز ترنکول شار کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلګو دي چې د سیم کارتونو د تر لاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلکو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بي سیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره دلته آن تر یو ونی هم زیات انتظار ایستلی، خو بیا هم نه جبریالي سوي چې سیم کارتونه ترلاسه کړي. نورولا شاولی او کریم الله چې د ورزګان د جراوت او چرچنو لسوالی سخرا غلی دی ازادی راډیو ته داسی وویل
یوارز منن سو ورز نور غلی ما یاتورز دا نورز تقریبا دا تورز غلی خلق ډیر ولاړی رشو کش ډیر اما ما دلته ولې د لچوس زموږ یو کش ورو په چبلاخه هم ورشو دا یو غټه به زته دا باید نوې سره
دا وایستا ولا راځي هغه وایستا ولا راځي هغه وایستا ولا راځي ورځي چې می کارت دی وړي
شرکت ډیر کې یادې دا دغه ورډیر کې نو چې کار وسین موږ دا سلورم تنظیم د چناس
د افغان بیسیم د سیم کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترنکوټ شار کې په یو کوچنی دکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچنی او یوازنی مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت ترڅنګ نور دکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دوی کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دکان مخه ډپ کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دکانونه لري د ټولو دکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
راځي پندمه میاشته ټول تشېږي مددکا د مخناسي مټګاټا په سړک ما به ولاړی ته ساره خلک چې وسه د وسره خپل چې وای په وخت په مختر مال مکړی و شل کاسه دی بالات وسه د خپل تکناری سولې چې بازار کې
دا ګرد په آزاد دا ګرد چوک په آزاد سره دا غس چغټ کوټل نه وځي ولاړی ولاړ تقریبا نیم ساعت بعد بیا د مټران سره د سړی هغه کوټل سره
بل خو بیا دغلته د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزمنی خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هوار کړي. د فدسیال کې د چلدی وړاندې هم د غولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د بشری مرستو رسونې په وړاندې خندونه جوړ کړي دي، خو طالبان دا موضوع نه تاییدوي. دا هم تفصیلی راپور. ضیاء الحق وی د هلمند د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خبرې بشری مرستې تر حوزو رسیږي خو تر اړو کسانو نه.
دلته د مرستې راځي دا غوزه والا ته چراسه مرسته بالا مسجدانه کې نه ګرځي، فقط غوزي کې راسه ایتانه ته کښینی. دغه منطقه خلک چې غوزي ته نږدې هغه خلک ته مرسته رسي را نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسيږي.
د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی یاد کړی د بشری مرستو د ویش د څرنګوالي په باب ازادي رادیو ته ویلي:
مرسته راسي و دا وطنو ته هغه داس خلکو تور کول کېږي چې یا موټر لري یا په مټرانو کې راغلي، دا مسکینان خورانو ته هیڅ شی هم نه ورکول کېږي. نو تاسې د طالبان له مشرانو څخه دا هیله کوم چې دغه مرستې چې راځي دا باید چې دوی داسې دقت پکښې وکړي او پوښتنه وکړي په کلي کې چې دا اوس مړ دی که مسکین دی.
دا توضیحات نه دی ورکول سوي چې بشری مرستې ولې د طالبانو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او طالبانو ته کومې ادارې دا مرستې ورسپاري. په وروستیو کې طالبان چې پر افغانستان واکمنان دي د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د بشری مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو په ایجاد تورن سوي دي. عبدالرؤف ورزګانی چې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال د پروان امنیه قومندان وو وایي چې طالبانو په خوا هم د بشری مرستو د چارو په وړاندې خنډونه جوړول.
د تیر جمهوریت په وخت کې هم طالبانو او نور تروریستي ډلو چې په ساحه کې دوی کله ناکله حضور پیدا کاوه د بشری مرستو مخنیوی یې کړی وو او کاوه. دوی نه تنها د بشری مرستو حتی د واکسین د فالج د دې مخه هم دوی نیوله. په ډېرو مواردو کې موږ شهیدان یو چې واکسیناتوران نیول شوي دي حتی وژل شوي دي.
د تیر جمهوری نظام چارواکو په وار وار تور لګاوه چې طالبان حتی د بشری مرستو له کاروانونو باج اخلي او په ځینو مواردو کې دغه بشری مرستې یرغمل کولې. دغو چارواکو ویلي چې طالبان اوس هم په ځینو مواردو کې له هغو پخوانیو تاکتیکونو کار اخلي. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي لا هم د دغو بشری مرستو په وړاندې د خنډ په ایجاد تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا په ورستوي کې ویلي یوازې په تیر اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 70% د طالب وسلولو لخوا وو. وچا ویلي دي چې په تیر اگست میاشت کې دوه مرستې رسونکي وجل سوي، 4 ټپیان سوي او 14 نور توقیف سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن گریفیتس په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو پر افغانستان واکمن طالبان د ملګرو ملتونو د هغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي چې هدف یې دغه هیواد ته د بشری مرستو رسول دي. په ملګری ملتونو کې د مدیریت د څانګې متخصص ادریس مامونزای وایي په اغیزناک ډول د بشری مرستو د تنظیم لپاره باید څو ټکي په پام کې ونیول سي.
چې کوشش وشي چې د افغانستان مرکزی بانک د یو داسې کمیټې په لاس کې وي چې هغه بالکل خود مختاره وي او دغه بانک باندې د حکومت یا د چارواکو هیڅ کومه اغیزه نه وي. ټول ترسیلات چې د بهر ناراضي هغه د دغه بانک په ترو باندې وشي، نو د دې سره به په افغانستان کې د اسعارو قلت کم شي، کوم چې تجارتي او سوداګریز کارونه دي هغه به چټک شي. دویم کار ده چې د افغانستان د لپاره چې کوم مرستې راځي د دغه مرستو لپاره یو اجتماعي یو کمیټه جوړ شي چې د ټولو ملل متحد په ټولو ارګانونو نمائندګي ولري، او هم دا راز کوم انټرنیشنل انجوګانې او کوم مشهوري لوی انجوګانې چې دي د هغوی نمائندګي هم وي، او هغوی هر یو پروژه چې منځوريږي هغه د دوی د نظر نه تیر شي.
بیلا بیلو ادارو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی، او غنی اداري هڅه کوي چې دغه اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسونې چاري یقیني کړي. ورسله هغه چې طالبانو د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان بیا ول کاټینګ کړه، د افغانستان بانکي نظام ګډوډ شو، او افغانستان ته نړیوال پولي انتقالات ټکنی سول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفیتس ویلي چې دا ستونزه د دې سبب شوی چې د مالی مرستو د رسونې چارې هم اغیزمنې سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دانه تاییدوي چې طالبانو دي د بشري مرستو د رسونې پر لار خنډ ایجاد کړی وي.
دا خبره موږ نه تاییدو، موږ د ته لیوالو څوک راځي د افغانستان خلکو سره کومک مرسته وکړي، او د مرستو د رسد په لار کې موږ همکاري کوو کومک وکړو. ولې متاسفانه کله کله داسې کېږي چې د مرستې شفاف نه وي او پروسیجر یې واضح نه وي، خلکو او اړینو خلکو سره څوک مستحق دی غوته نه رسیږي. نو په دغه برخه کې امارت مسؤلیت لري چې هغه مدیریت کې او شفافیت نه ځان ډاډه کړي او پروسه باندې ځان پوه کړي. دا د خنډ په معنا نه ده، بلکې د همکارۍ په معنا ده، اړینو خلکو ته مرستې په ښه ډول ورسیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګرو ملتونو په تیر یوه کال کې څه باندې $1 میلیارد افغانستان ته لیږدولي، څو د میلیونونو هغو افغانانو لاسنیوی وسي چې بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. یوناما تیر اونۍ په یوه ټویټ کې د دغو مرستو وضاحت ورکړي، او ویلي دي چې دغه نقدي مرستې یوه سوداګریز بانک ته ورکول سوي، نه د طالبانو چارواکو ته چې اوس پر افغانستان واکمنان دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې د 2021 د کال لاګست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په داسل کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، اوس اندېښنې دا دي چې دغه سلګونه میلیونه ډالره به څنګه تر اړو کسانو رسیږي، او تر دې مخکې په دې پروسه کې د شفافیت لپاره کوم ټکي په پام کې نیول سوي دي. بل دا چې پر دغو مرستو چې تر ډیره بشر دوستانه اهداف لري د طالبانو اغیز څومره دی؟
ستاسو له پیغامونو
سید الله د شهزاد پانتون د تلفون زیر 15 کال ماسلیم. زما پیغام د ازادي رډو ته دا دی، زمنګ د درې سمسترو بدلیشه نه داواله شوی، او مونږ ډیر زیات اقتصادي ستونزې لرو. نو ازادي رډو نه لري زمنګ دا پیغام نشر کړی چې لورپور چارواکو ته زمنګ غوړ رسیږي تر څو زمنګ غو مخري. والسلام
شرپنین د هلمند ولایت نیمه د سیمه څخه داسې د پیغام رسم وس زکه چې د کښتو وخت یې نو د مجاهدینو څخه زده خوښ ننم چې باید د کښتو په برابر کې تاریخ مخبري مواد پر مخ باندې بند کړي. دا که بند نسول سړکل هم بیا وکړس ونې وګونی وس د تقریبا 14000 15000 کالداري تورم باندې په وزره کالداري سپینه هم باندې. نو دا به افغانستان یو ډیر بشري بحران سره مخامخ کړي. ډیر به خلک ستړي سي، بیا پر وړي سي، بیا پر نو ساده کوله.
زه د اسارک دور سوینه عبد الجبار حنیفي خبرې کوم. مخکې د جمهوریت په وخت کې د جلال آباد خانه د کابل پورې د خوګانو په ساحه باندې د سړک روانو، او مخکې ترمیم کاری او پلچکونه روانو، وروسته چې اور پخېده و د میملې پورې په سړک رسیدل دا پورته طالبانو مخونه ولا او بیرته بند ک او پرې نه خود. اوس هیله لرو چې طالبانو حکومت دا سړک پوخ کړي، او ډیر غټ ضرورت ده، او ډیر لس پہ پروت ده. جلال آباد نه تر کابل پورې مکمل لس پہ پروت ده، امنیت خوندي ده او کوم مشکلات نه لري. و جوړېدو ته ډېر ضرورت ده. سړک ډېر کنډ او کپړ ده، سیلابونه سرا شي په میاشتو میاشتو سړک ورانی.
ټولو ته دې ما سلامونه دې ورسېږي. فصل سلامه دې ما دغه پیغام درته پرېږدم، چې د ترکیه او د ایران تر منځه پورې مینس کې یعنی بارډر کنه مینس نو ویشتل دي، وهل دي، سکنجا کول دي، داسې وهل دي چې د بعضې هلکانو د موږ د افغانانو مخونه نی، د بعضې مثال ورځ نیم غوږ نی، نو داسې ورانې وهي او ویشتل دي. هغه رژیم دلته لغمان ته یو مړی راوویشتلی و.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری د امریکا له برید وروسته په لومړي ځل جګپوړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوید کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی، او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم حاضر وو. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جرمني حکومت وایي لسګونه افغانانو چې په افغانستان کې د دوی له پوځ سره همکاري کړې وه او ټاکل شوی وه چې له افغانستانه ووځي مړه شوي دي. د جی پی ای خبري اژانس له راپور سره سم د جرمني دفاع وزارت وویل 25 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکوونکي وو اوس مړه دي. د دغو کسانو له منځه 12 تنه په طبیعي یا په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي، شپږ تنه وژل شوي، خو داسې کومه نقشه نشته چې دا کسان دي د جرمني د وسلوال ځواک د ملاتړ په خاطر وژل شوي وي. دا نه ده څرګنده چې پاتې نور کسان په څه سبب مړه شوي دي. د افغانستان د جمهوري نظام د محل د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون پخوانی رئیس زلمی زابلی تیرش په کابل کې په حق ورسید. دده د کورنۍ غړیو رسنوي ته ویلي چې نوموړي د سرجو او پښتورګي ناروغي درلوده. زلمی زابلی په زابل، کندهار او کابل کې د طب د ډاکټر په توګه کلونه کار کړی او د مشرانو جرګې د غړي په توګه یې د رسنیو په تودو باسونو کې ګډون کاوه. د ایران په ګڼو شهرونو او پانتونونو کې تیر شپه مظاهرې وې. د پولیسو په توقیف کې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ښځې له وژل کېدو وروسته د اعتراضونو څلور اونۍ پرسوي، خو داسې نه ښکاري چې اعتراض کوونکي دي له مظاهرو ژر تر ژره لاس واخلي. د تهران په نازی آباد کې مظاهره چانو په خپلو شهرونو کې وویل دا کال خونړی دی او خامنه ای به نسکوریږي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرینا هم تایید کړی چې د تهران په لسګونو سیمو کې اعتراضونه شوي. د اوکراین په خرسون سیمه کې چې روسیې له خپلې خاورې سره تړلې اعلان کړي، د مسکو لخوا ګمارل سوي چارواکي وایي له سختې مرحلې سره مخامخ دي او امر یې کړی چې د اوکراینی ځواکونو د لوی ځوابي حملې د خاطر له کبله دي ځینې سیمې تخلیه سي. چارواکو پرون په ټلګرام کې د غرض ویلي چې د روسیې دوی سیمې چمتو دي چې د اوکراین د خرسون ماشومان او لویان ومني. او د اوکراین ځواکونو له ځوابي حملو او پرمختګونو وروسته د روسیې دفاع وزارت د اوکراین په جګړه کې د خپلو پوځیانو عمومي قومندان تبدیل کړ. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د هیواد د هوایي ځواک قومندان سرګي سوروویکین یې د اوکراین د جګړې قومندان ګمارلی دی. دا په یوه اونۍ کې دریم وار دی چې د روسیې جګپوړي قومندانان بدلیږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو تشرغ لاست. د خبرونی په دې برخه کې نور بستی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د بخښنې نړیوال سازمان د اکتوبر په 15 نیټه یو راپور خپور کړ چې په یو برخه کې راغلي طالبان باید سولېزو مظاهرو ته اجازه ورکړي، د فعالانو او خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي، د شذو او نجونو لپاره د سفر محدودیتونه لری کړي، شذو ته اجازه ورکړي چې د حکومت او نورو ځایونو لپاره کار وکړي، بیرته کار ته ستنیسي، او طالبان باید د شذو او نجونو د زده کړو حق ته درناوی وکړي.
په ځانګړي توګه په سانوي شونځو کې د نجونو پر تګ د بندیز لغوه کولو تر څنګ د دې ډاډ رامنځته سي چې ښځو او نجونو ته د زده کړې فرصتونه د نارینه وو په څیر برابر سي. د تیرې دوشنبې په ورځ بیا د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي او د دې سازمان د ښځو څنګه مشري سیما بهوس په یو بیان کې ویل چې افغان جونې او شذې په خپل کورونو پورې محدود سیوي لکه را لري سیوي هر ځای کې د نابرابرۍ سره مخ مخ دي او په ټولګي کې وجل کیږي او هیڅ ځای ورته خوندې نه دی. دا ورسته له هغه چې د تیر جمعې په ورځ په کابل کې پر کاج شونیز مرکز په حمله کې لسګونو کسان وجل سول چې ډیره یې شذې او جونې وي. د دې پیښې په خبرګون کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې اعتراضیه لاریونو نوسول. په ځینو مواردو کې د محصلینو د بندې کېدو خبرونه هم ورکړل سول چې ګواکې طالبانو نه غوښتل دا لاریونونه پراخسي. خو د بلخ امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری بیا ازادي راډیو ته په یو تول سوي خبر پاڼه کې دا ادعا رد کړې ده. د ویل چې لاریون د خلکو حق دی. په پلازمینه کې هم د کابل په هنتون ځینی مسلانو ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د دوشنبه په ورځ د په هنتون شاوخوا محاصره کړه او مسلانو د نور ورځو په توپیر نسوي کولای له په هنتون څخه ووزی او یا هم ورسی. یو شمیر کورنیو رسنیو بیا راپور ورکړ چې د کابل په هنتون په لیلیه کې شاوخوا 50 شذینه محصلانی د دوشنبه په شپه مسموم سوي او روختون ته انتقال سوي او ادعا سوي چې دا کار ځکه سوي چې دوی په لاریون کې ګډون ونه کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د محصلانو د مسموم کېدو موضوع رد کړه. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغان شذو لاریونونه هر ځل له تاو تریخوالي سره مخ مخ سوي دي. ولی مهمه ده چې طالب چارواکي د شذو پر غوښتنو غوږ ونیسي او دا لاریونونه څومره اغیزمن ثابتېدای سي. پر دې موضوع د بحث لپاره نن د دې خبرونې میلمنې د شذو د حقونو فعال سونیا منګل او د شذو د حقونو فعال شایسته صافی دي. له دوی سره به خبرې پیلو. شایسته جانې صافی ډېر مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ په دې خبرونه کې.
سلام تاسو میزبانو سره ډېر زیات مننه کوم چې ما ښه کړی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړو.
ډېره مننه ستاسو څخه هم. شایسته جانې په لومړي سر کې زما پوښتنه دغه ده چې که تاسو په دې مورد خبرې وکړي چې طالبانو هر ځل د شذو لاریون ته په یو نه بل ډول یو داسې عکس العمل ښودلی دی چې هغه په ښه توګه پای ته نه دی رسېدلی، دا پیښه ستاسو په نظر ولې رامنځته سوې دي؟ ولې شذو ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل لاریون دی وکړي؟
زما فرانسان طالبانو د ښځو د لاریون څخه او د اعتراض دوی اعتراض کوي د خپل حق د غوښتلو لپاره چې دوی حق دي او د اولیه حق ده چې تحصیل ده، ازادي ده او کار ده چې دوی ته نه ورکوي. دوی ډارېږي نه پرېږدي او ځکه دوی نه غواړي چې دوی کار کوونکي ته چې دا د ښځو په وړاندې کوي نورو جهانیانو څخه خبر شي. دې خاطر دوی نه پرېږدي که نه هر ځل چې دوی ښځه لاریون کوي داسې نه ده د طالبانو پر ضد ووسی او غوی د خپل حق لپاره دا کارونه کوي، مګر دوی نه پریدي او دوی ډاریږي چې خلک او جهان دوی د کارکار د کردار د دوی د رویه نه خبر نه سي. دې خاطر
شایسته جانې تاسو ویل چې طالبان بیره لري چې نړۍ خبره نس چې پر افغانانو باندې څه حال روان دی، آیا دا بهتره نه ده چې د شذو سره کښېني او خبرې ورسره وکړي د دې پر ځای چې دا ډول وضعیت رامنځته سي؟ ستاسو په نظر ولې شذې مجبوره دي چې راووځي لارې کوڅو ته؟ که طالبان ستاسو په وینا ډار لري نو ولې نور سره کښېني د شذو سره؟ ایا دا واقعي یو ډار دی؟
دا موږ سوزلم دا وختونه کړی دا چې غواړي دوی نه غواړي چې د خپل سره کینی دا د افغانستان خو سره کینی خبرې وکړي چې مشکل شته دا مشکل حل شي. دوی خپل هغه غواړي دوی خپل غواړي چې دا ټول لاټي تحصیل کړي. دا هر ځای یو شروان حق دی چې دا حق ولري کنه. که دوی غواړي چې یو افغانستان پرمختګ افغانستان وو چې خلک پرمختګ وکړي او وکړي او دا یو ښه نسل دا افغانستان ته وړاندې شي. دا خبره ده چې دوی یو کانفرنس دلته ونیسي او د خذو سرکینی او باسو کې دا ابتدای زما په نظر ته حوال ځل نه ده چې مونږ په هر ځل چې دې سره خبرې کړې همدا خبرې ولې دي همدا نو په مونږ اور باندې تحقیق کړی دي هغه قال یو دوی یو داسې کنفرانس یو تلفون دی چې د خذو کوم خذو چې دلته ستا کنه دې موږ دلته دام خدا ډیره تکړه خذو نه په دې افغانستان کې اوس هم اوسېږي ستا خو دوی کولی نه شي چې دا طالبان کولی نه شي دوی سره کینې خبرې وکړي مرکې وکړي نو په نظر دوی البت دوی استشهاد نه لري توان نه لري په دې باندې زه نه پوهېږم ځکه دا اوسني ښځه د وختني ښځه نه ده چې دوی څه وخت کوم کینې دوی تاثیر کوي او زحمت پاتې په اجتماع په سیاست په هر شي کې دوی ګډون کړی دا او تجربه هر شی لري مونږ ګورو دوی تر اوسه یو ښځه په کابینه کې نه شته په دوی حق نه دی ورکړی دی خزته نه په کابینه کې نه په سیاست کې او نه په دفترو کې دا څه ورکړی دی زما په نظر دوی مشکل څه شی ده په دې باندې موږ افسان نه کوي بایته دا حل شي که نه چې دوی څه غواړي مونږ څه غواړو ولې نور هېوادونه په مونږ په منځ کې مداخله وکړي راسې مونږ ته کوم دا لار شیان وښایي چې داسې وکړي مونږ خپل افغان یو مثلا ټول یو ځای کې نه وو بس مونږ خبرې وکړو
شایسته جان تاسو د نړیوالو یادونه وکړه چې ولې باید دوی راسي او زموږ په منځ کې خبري وکړي اما ځینو ادارو نړیوالو ادارو د بخښنې نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ادارو اندیشنه شو دلې د چې طالبان باید سولې زو مظاهرو ته اجازه ورکړي لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو راپور خپور کړ په دغه راپور کې په یو برخه کې له طالبانو څخه غوښتل دي چې د شوزو لاریونونو ته باید اجازه ورکړي او فعالانو او خبريالانو پر وړاندې باید تاو ترخوالي ودروي ستاسو په نظر د نړیوالو ادارو د غوښتنو ته ولي غوښنه ایښودل کیږي که د افغان شوزو خبره نه اوریدل کیږي
دا چې موږ تر تاسو څخه تقریبا یو کانون دی چې کنه ګورو هیڅ یو کوم خبرونه کار د نړیوال کا نور یو دی او په یوه ودنه کا کومه خوده لږه مګر طالبان خو څه فرض نه کوي خو نه مني خو په خپل هغه طریقه باندې ولاړ دا او په خپل روش وړي هم دی او دا خو نه غواړي چې خپل ځا اصلا په جامعه کې او په جامعه کې د جامعه غواړي هغه حد کې لدي خاطر کله دا وی فشار کوم ډیر څه مخه نظر دا اقتصادي تحریمونه او نور شیان دی باندې راوړي طالبانو باندې شاید لکه کافي دی وکي تر د اوس نه ده په پامبې یو کال کې څونه ډیر کانفرنسونه هم سو په ناروې کې په جنوا کې په ډیر ځای نه امدا ډیر پاتې په څنګه روکت د خزو ته حق ورکړي خزه پری دي چې ګران به ټولر سي انځو پری دي چې د هر څوک تعلیم کې خو ځي خلک چې مګر تر اوسه موږ هیڅ نه ګورو هیڅ تر اوسه کوم هغه عملی نه ده سوي هغه خبري وایي چې موږ موږ منو مګر عمل نه کوي ځکه موږ د طالبانو په خطر باندې باور نه لرو دا یو کار دی یو کلام دی سو تر اوسه یو کوم مثبت شی موږ نه دی لیدلې د خزو په حق له د خزو هغه یو سي د اینتا لپاره د جنو د خوندې موږ را دمدې کړ چې هر څل چې دوی خبرې کوي دوی چې موږ یو خلارې پیدا کوم ښه یو چې راوښته او څلور د شین پیدا کوي چې موږ نو لاس خپل خوندې ته لاس تر اوسه یو کار څو تاسو تر اوسه چې کوم طریقه راو شو کوم قانون او کوم چې پیدا کړی نه چې موږ نو لاس خوندې ته زما په نظر د خارجي د هیوادونو او اروپایي سازمان ملګر دوی خبرې هم دوی باندې راغلي نه کوي
شایستجانی د تیری دوشنبه په ورځ بلې د تیری دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيالي سیما بهوس په یو بیان کې ویل چې افغان جونیا شتې په خپل کورونو کې محدود سوي دي او د کار څخه ایستل سوي دي او دوی باید ژوند ته پرېښودل سي تاسو ویل چې طالبان پر نړیوالو غوښ نه نیسي او دا ډول بیانونه چې ملګرو ملتونو هم ورکوي د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره دوی دا ډول بیانونه ورکوي تاسو په نظر طالبان ور باندې غوښنه نیسي خو طالبان ویل دي چې دوی لنړیوالو سره تعامل کول غواړي تاسو په نظر کوم دا سبب چې نتیجه به ورکړي چې طالبان د نړیوالو خبرې ته غوښ کړي
دوی غواړي چې نور نړیوالو سره تعامل وکړي او د نړیوال دوی سره په تاسو کې چې نو ولې دا خوندې نه خلاصې نو ولې څه نه کوي چې خپل وظیفه دنده ته ولاړ شي کدې واکسن غواړي خپل ځمنه باندې ولاړه ده انده کارونه مې کی ضرور نه ده چې نړیوال په ورسنه کوپیږي نه کوپیږي دا درام څنګه دغه یو کال دونه ډیر سوند افغانستان باندې راغلي، دونه سوند د خلکو د افغانستان خلکو باندې راغلي، په اقتصادي وی کا اجتماعي فرهنګي د هر لحاظ افغانستان ډیره چیته راغلی ده. که دوی غواړي واقعا نور هیوادونه دوی ته د امارت په رسمیت وپېژني او زر نور هیوادونه زموږ هیواد سره مرسته وکړي، زموږ هیواد جوړ شي، نو پرېږدي نجونه پرېږدي، ښوونځي ته ولاړ شي، ښځه پرېږدي، نو ټول زموږ هیواد، زموږ شروان خپل هیواد دي، دوی نه پرېږدي چې کار وکړي، نه پرېږدي سمه ژوند وکړي. موږ ګورو د خلک وضعیت دومره خرابه ده، یو هغه دوری نه پیدا کولی نه شي چې وخوري، او دا مهاجرتونه څونه ډېر سوی ده. دا څه ډېر سوی ده؟ دوی نه پرېږدي، خو دلته د کار زمینه مساعد نه ده، خو مجبور ده چې ولاړ شي، د لاس کې پلار کې نه مړ کېږي، خو که مړ کېږي که رسېږي نه رسېږي، همداسې وضعیت هغوی باندې راځي. که واقعا غواړي دوی تعامل وکړي، اول د خپل ملت سره دوی خبرې وکړي، خپل ملت ته قناعت ورکړي. د دوی ملت د وږي نه، د مهاجره، د هر څه نه مړ کېږي. دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو او نورو هېوادونو سره تعامل وکړي. زما په نظر دخلنا كمان بيت فقط الملات قناعات وركي دوي تذكرت من هنا بايدا كي دوي كارو كي دمو دي زوانا هم تبي شارتا تلك دا او بسوا دا لكا خطبا اخبال زخطا لاوز بكور كي ناسما بس كيشي كار كولي ناسما بكا وز تلالي ناسما نتريدي كذي غواري وكان خونو بريدي او زنینا طور دا طول شاید چه دا جوانان لپاره، دا دوانان او دا خزو لپاره، دا انجون لپاره، دا پریدی خلاصه کی دته موږ په داسې وضعیت، داسې حالات کې قرار یو ولاړ یو چې باید موږ پرمختګ وکړو د هر لحاظ نه. دا ټول ځینې دي وګوره، دانشګاه د پوهنتون دا شیانه څوره څونه هغه رشته دا پنځه دا شیانو نجونو باندې بند کړی ده. ولې دا یو هېواد د هر شی ته اړتیا لري چې یو پرمختګ
بلې
ځوړ
دغه یو وخت مختک وکي، نو هر شی ته ارتي لري. شاستجانې تاسو ویل چې طالبان باید شونځي پرانیزي، او دا د نړیوالو یو غشتنه هم د دوی څخه، خو په ټوله کې کوم جوګور افغانانو هم هم دغه غشتنه کړې ده د طالبانو څخه. یعنی د شونځي پرانستل د جنو پر مخ باندې د افغانانو خپل غشتنه هم د نه یوازې د نړیوالو، نو که طالبان شونځي پرانیزي په خپل دوی ته ګټه نه لري، او آیا یو حکومت باید لنړیوالو غشتنه و نه کړي چې د زده کړو په برخه کې ورسره مرسته وکړي، نه دا چې په خپل راولاړيږي او د انجنونو پر مخ باندې د شونځي دروازې تړي.
د خوانتی فشاچ موږ دونه اعتراض لرلی نه کړی وو، د خوانځي لپاره وو او د افغانستان د وضعیت خلکو لپاره وو. د دې لپاره نه وو چې د طالبان پر ضد چای به وسي، هغوی همداسې هر ځل همدا کومان کړی ده، شاید زموږ پر خلاف دوی اعتراض کوي او دوی خپل غږ وسي. که د نور هېوادونو فشار وو تر اوسه دوی نه دي منلی، که زموږ د خپل افغانان د ټول ولایتونو د افغانستان ولایتونو فشار وو چې دوی خپل غږ وسلی د درس د تعلیم لپاره، مګر دوی خپل احسان داسې کوم غبرګون کوم عکس العمل نه دي ښودلی چې موږ ورته خوشحاله سو او دوی خوندي خلاصوي. خو زموږ ټول ټینګار په همدغه باندې، که دوی خوندي خلاصه کړي نجونو لاړ شي د کار زمینه، ما په نظر ټول شیان به حل فصل کېږي.
بله، نارینه ولې په مظاهرو کې ګډون نه کوي؟ ستاسو په نظر هغه عمده لاملونه څه دي چې نارینه جرأت نه کولای چې راسي مظاهرو ته، که دوی نه غواړي چې د شوځو سره لاس یا د شوځو سره اوږه په اوږه ودرېږي، یا دوی غواړي چې دا کار وکړي؟ اما کوم ستونزه ده ستاسو په نظر څه خبره ده؟
کاش دا یې امارات ته یې په دې باندې پوهېده چې د اعتراض د هر شروان حق دي چې کله چې د هغوی حق نیول کېږي چې باید د هغوی خپل هغه وباسي. که نه بیا دا نارینه دوی ډارېږي، دوی بېچاره هم ډارېږي، ښځو باندې هم فشار راځي، ښځو هم له هغې کوي وږي تبوي او زنداني کړي. دا زموږ تورن همکارانه، موږ خپله څومره وخت په موده کښې موږ تهدید لاندې وو، د دې خاطر که موږ بندي کړو بیا شاید به زره خلاصه کړي او داسې به نور، ځکه دوی ته شرم دي. او نارینه هم دوی بېچاره د اعتراض دې خاطر هم نه کوي چې دوی بندي کوي، بیا هغه معلومه ده چې کله چې دوی راغله وایي افو عمومي، موږ تر اوسه هېڅ کوم داسې افو عمومي لیدلی نه ده. دا عسکر دي، هر شی دي، د یو بهانه په یو طریق دوی ایسي مړ کوي، او د هغه ژوندی مړه راوړ ژوند پاتې کېدل هېڅ معلومه نه ده چې هغې چېرته ده. همدې خاطر دوی هغوی نارینه ته خپل زړه نه ډارېږي. که واقعا دوی مراد غواړي چې دا یو تخیرات راشي، باید نارینه ښځینه ټول یو ځای خپل غږ وباسي، ټول یو ځای اعتراض وکړي، مګر دوی کولی نه شي. دې لامل هم چې اچ شه دونه ډېر نه کېږم، مګر زما په نظر دا یو لامل شته چې دوی ډارېږي او طالبان دوی وژني. ښځو هم خو وژني، مګر شرم کوي چې دا په هغې توپک باندې شاین باندې مړ کړي، مګر موږ باندې ډېر هغه کړي وو. خو دا نارینه چې ولې خپل ځان هغه نه کوي، میدان ته نه راځي او خپل ځان نه ښایي چې دا کنه د هر یو شروان حق ده که نارینه اوسي که ښځینه، خپل غږ وباسي، باید ورته اعتراض وکړي.
شایسته جانې، کله چې تاسې په لاریونونو کې ګډون کاوه مخکې هم، تاسو ته به طالبانو څه ویل؟ دوی آیا ستاسو خبره اورېده د لاریون پر مهال؟ کله چې به تاسو لاریون کاوه، تاسې به د یو نقطې څخه شروع کوله تر یو بلې پورې به مو غوښتل چې ولاړې سي، څه ډول به دغه مخه نیول کېدله؟ تاسو موږ ته ویلی سي چې دوی څنګه تاسو ته راتلل، څه یې درته ویل، یعنې څنګه یې د دغه لاریونونو مخه نیوله؟
کله چې مونږ په اعتراض باندې شروع کړې لسکیا مونږ وخته تلل شي او څرنګه دوی خبر کېده، تر اوسه ټول ځایونه محاصره وو او نه پرېښودل. ما څوکدل د یو څو هغې طالبانو سره مې خبر وکړ، ما لرینې کې چې ما ورسره مخه وخت ویل دا زموږ حق ده، مونږ خپل حق غواړو، مونږ تاسو په خلاف نه یو. ویل نه، تاسې بنده کې تاسې د هغه تاسې حمایت کېږي او تاسو اروپایان هغه کوي سپورټ کوي او داسې نور خبرې کوي. اصلا مونږ خبرې ته غوږ نه نیسي، او زموږ دا شعار ده او زموږ دا بنا تشان هغه کوي چې د کوي لرې کوي، زموږ د لاس نه اخلي د فایده تشانه باندې شروع کوي. زموږ اصلا په خبرو باندې زموږ خبرې نه اوري، غوږ نه نیسي. کله چې مونږ ورسره خبرې کوو، دا څو دنې چې ما ورسره خبرې کړې، حتی په دغه اخري لازمي کې چې ما یو سره خبرې وکړ، نږدې وو چې ما په هغې څنګه باندې ووژني. په هغې سره ډېر خبرې نه کوه، بیا دلته همداسې دې وژنم. ما ویل ما ووژنه، زه نه لارېږم، دا زما حق دی. همداسې مو ورسره هغې وکړ، لازمي مشاجره مې ورسره وکړ. اخر دا نور خلک چې شاوخوا ولاړ وای، خورې پرېږده خوشي که دوی هغه باندې نه پوهېږي، خو دا نخته وژني دي. داسې دوی داسې خلک دي، کاشکې کېناستل خلکو سره د افغانانو د خپل هېوادوالو سره د خپل ملت سره خبرې کول. دا ټول ستونزه حل کېدل، مګر دوی نه غواړي. دوی داسې نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. د دوی تاثیر خو اصلا تاثیر دونه ډېر نه لري، او یوازې همدا د اسلامي تاثیلات هغې دینی تاثیلات شانې ولې ده. موږ شکر الحمدلله مسلمان یو، ټول پوهېږو، پنځه وخت په خندا خپل مونږ لمونځ کوو او قرآن کریم داسې زموږ زده ده. مګر دوی غواړي چې ټول خلک وایي، دوی غواړي چې ټول خلک لاسره مسلمان
شي. شایسته جانې، بلې تاسو یادونه وکړه، بلې تاسو یادونه وکړه چې طالبان یوازې دیني زده کړې لري. په هرات ولایت کې ورستي لاریون سوی وو. په دغه لاریون کې پر سوشل میډیا باندې، په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې خپرې شوې، چې په دغه ویډیوګانو کې یو صحنه دا هم و چې یو طالب چې یو سړی دی راځي، د یو افغان ښځې چې هغه توره چادري کړې ده او یوازې سترګې ښکاري، د هغه د پوړنې د سر څخه ټینګ نیسي او کشوي، چون چې دا چادري په دې پر ځان باندې ټینګه ده، د دې څخه دا چادري نه ایسته کیږي، بلکې دا ښځه ټوله سره یو قسم کولول کیږي او لاندې غورځي. آیا ستاسو په نظر دغه دینی تعلیم دی، یا په افغانیت کې دا ډول برخورد ورښودل کیږي یو نارینه ته چې د یو پردي ښځې سره یا د خپلې ښځې سره یې باید وکړي؟ او آیا په اسلام کې دغه جواز لري؟
نه، ما زما هدف چې ما ویل دی تعلیم دینی تعلیم دی، دوی هم سم مکمل نه ده. کاشکې دوی د اسلام له لحاظه دوی سمه د دوی علم او دین ته تکمیل و. په دین کې زموږ په دین په اسلام کې داسې اصلا سلوک نه دی ویلی چې د ښځو سره څوک وکړي، مګر دوی موږ په سوشل میډیا کې ډېر ګورو. موږ په خپل ځان سره چې موږ سره چې دوی سلوک کړی ده، موږ ټول وکتل. څو ځله په اسلام کې دمې ته ویلی چې ښځه دي ته ښځه مه پرېږده چې درسونه وایي، ښځه مه پرېږده چې کارونه کوي، ښځه مه پرېږده چې حجاب ته شي. دا د اسلام بیخي دوی بېځایه ګټه اخلي. اسلام کې څه کوي؟ دوی غواړي واقعا د اسلام عملي وکړي. په اسلام کې سمه هر شی واضح ویلی ده، او اول ټینګار د حجاب د نارینه باندې کړی ده، بیا د ښځینه باندې.
شایسته جانی تاسی یا تاسی که اوریدلی وی طالبان ویلی دی چې دوی ته باید خبر ورکړل سي چې شوځي راوځي د لاریون د پاره. تاسی ولی دوی ته خبر نه ورکوي کله چې راوځي؟
مگر دوی پرین خود اصلا پداری کی پرین خود چې موږ ولاسو وای دلته اوس کې دینه راځي ولی تاسو راځي چې دلته خپل مکتوب راوړي نو دوی اختر نه قبول نه کوي چې موږ دې ته مکتوب وای چې دوی موږ ته اعتراض لپاره اجازه ورکړي. دا دوی خطر غلطه ده که سمه ده تاسو غواړي چې خبر نه وي یا خبرې کېږي د هغه په وخت سنه په وخت ولی زموږ امنیت نه اخلي ولی موږ باندې فایر کوي ولی موږ ستاسو په خلاف کو نه یو موږ د خپل حق غواړو د خپل حق لپاره خپل غږ باسو که موږ ستاسو په خلاف ویلي چې طالبان مړ شي طالبان دې ځای نه ولاړ شي داسې خبرې خو نه ده کله موږ په هېڅ یو اعتراض لدین کې داسې خبرې نه دي کړې یا د امریکا پر ضد وو یا د پاکستان پر ضد یو زموږ د حق ده د خطرو او دوی که خبرې شي که مکتوب ورکړو اصلا دوی اول د مکتوب نه مني ځکه په ادارات کې د خزینه نشته چې د مکتوب د رسمیت شیانه خلاصې کړي او په ادارې کې مثلا نه پوهېږي
یعنی تاس بیره لري چې طالبان مخکې د مخکې په تاس باندې خبر سي چې تاس لاریون کوي دوی به تاس هیڅ را پرینږد چې راوځي دغه مو هدف دی
اصلا نه پریدي وو اصلا دوی نه پریدي او موږ ته ګواه کوي شاید بس دا یو څه شاید دا چې کومه د صبر خو چې تاسو ضمانت او تاسو هغه زما په غار کې نه ده ځکه موږ ته هم دا څه ویلی وو په اوسو کې چې موږ یې ترلاسه کړو نو موږ کوی ترونه مخکې یو سومیاش مخکې دا یو کال پرسي موږ چې کله چې ترلاسه کړو او یو نشنه موږ زموږ د ډیر څه مسج کړی و چې کله به تاسو له دې څخه تاسو په منځ کې کانسل چې موږ تاسو ضمانت نه کوو او تاسو د مسؤلیت مو په غاړه کې نشته دا څه وایي خبرې کوي دوی
او تاسو غشتنه څه د چې یعنی د کله چې تاسو راوځي د مظاهره د پاره چون تاسو وسلې او کومبل څنګه لري چې یعنی نشته اوسي تاسو وایست چې تاسو په سولې زه توګه باندې لاریون کوي تاسو څه غواړي د دوی څخه چې یعنی تاسو امنیت دی ونیسي
او کله چې دا موږ خې دینه غواړي چې لاریون کوي په اعتراض کوم کار باندې وځي مې دوی موږ امنیت واخلي ځکه موږ دوی خلاف نه یو دوی خلاف موږ عمل وکړو ا دا خپل دا دوی هغه وخت خبريږي کنه چې موږ هم یو خیر مګر نه هغه وخت هم خپل سم خبرګو ته خو موږ په مسکه او غواړي چې موږ نه نه د مانځ لري چې موږ نه نه کانسل وکړي او موږ نه ویل چې مخته راځو دا تاسو ګوري چې سوشل میډیا کې هر اعتراض چې هر ګروپ د اخر ذکر وي دا وګورئ نه د څه خبرې چې موږ باندې دي موږ یې دي دوی او موږ کوم اصلا د شهر نه موږ اصلا ما ته کوم کار دي تاسو سلام باندې موږ باندې نه او څه شاو نه ده
ډیر مننه شایسته صافی چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ موږ هڅه وکړه ورېدونکو چې لسونیا منګل سره هم تماس ونیسو خو دوی زموږ زنګ پورته نه کړ بل ځل بیا هم له تاسو سره یو اوس هم د دې خبرونه وخت پات رسیدلې دي د خدای په امان
کرا مکتب تزم مالا قلم پلاس کی را کرا مکتب تزم غورا لالا غورا لالا غورا لالا زپر تقدیر درار بار زپر تقدیر